په افغانستان کې مازی ګرځ څلور بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه او په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي ده هم نظر دی. په دې اړه مود د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی دغه ورځ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. کولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشا جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس او د هیواد لپاره د امریکا د هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په ارک کې سره کتلې دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. او د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن پارک کې سره کتلي دي. د ارک خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیلزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې یو شمېر پیژندل شوي سیاسيون او د ځینې ګوندونو مشران هم و چې د سولې لپاره د هڅو په اړه یې خپلې اندېښنې له خلیلزاد سره شریکې کړې. زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو او د ځوانانو د ټولنو له غړو سره هم غږېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال له بامیانه وایي چې په دې ویډیو کنفرانس کې خلیلزاد د سولې په اړه د هغوی نظرونه اخیستي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په کندهار کې او هلته د مدني ټولنې له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازینۍ لار ده. ستولتنبرګ دا خبرې پرون په واشنگټن کې کړې دي. هغه ویلي چې د افغانستان د اردو سره د امریکا او ناټو مرسته طالبانو ته د واضح پیغام ورکوي چې په جګړه کې بری نشي ګټلی. د ناټو عمومي منشي په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. هغه وویل چې امریکایي لوري ورته واضح کړي چې تر اوسه د طالبانو د استازو سره په خبرو کې هیڅ پریکړه نه ده نهایي شوې. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روان جنگ هغه څه چې توقع یې کېده نه دی بریالی شوی. د دغه ادارې مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ترهګری سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور اساسي هدف و تر اوسه هغه سي بریالی پرمختګ نه دی شوی. خو فریدون خوځون په افغانستان کې د سولې لپاره ورستی هتي یو مثبت ګام بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې لوی ګامونه اخیستل شوي دي. هغه وویل په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو په مثبت لور باندې حرکت پیل شوی. د برېښنا شرکت مسؤلانو ویلي چې په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقۍ ستونزه حل کړي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب نن د کابل د صنعتي پارکونو لپاره د 40 میگا واټ اضافي برق پروژه پرانستې ده. هغه ویلي چې خصوصي صنعتي پارکونو ته به هم 140 میگا واټ برق ورکړ شي. د برېښنا شرکت وایي چې د کابل صنعتي پارکونو اوس یوازې 50 میگا واټ برق لري چې د لویو فابریکو د فعالیت لپاره کفایت نه کوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې ګوري. دا خبر د جرمني خبري اژانس پور کړی خو په دې خبر کې د دې د بحثونو نور جزئیات نه دی راغلي. د ناټو ځواکونه په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره افغانستان ته ولاړل. د جرمني خبري اژانس وایي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به په نننۍ غونډه کې د دې تړون د د جوړېدو او یایمه کلیزه هم ولمانځي. تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا په ګډون دولسو هیوادونو په 1949 میلادي کال کې د شمالي اتلانتیک تړون سازمان جوړولو سند په واشنګټن کې لاسلیک کړ. په واشنګټن کې به نن په دغه غونډه کې د روسیې او ناټو پر روابطو هم خبرې وشي. د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لرې کولو پریکړه کړې ده. هغوی د وینزویلا د سترې محکمې څخه غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. دا پریکړه د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلې په نوم ډلې کړې ده. د دې پریکړې پر اساس کېدلی سي چې د خوان ګوایدو دا کار چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل سي او حتی د هغه د نیول کېدو حکم صادر شي. خوان ګوایدو پرون د وینزویلا په پلازمینه کراکاس کې یوې مظاهرې ته چې د دغې پریکړې پر خلاف وه وویل
No vamos a evadir nosotros nuestra responsabilidad. Creían a lo mejor, no sé.
دوی نه موږ بل خپل مسولیت و نه تشو شای هغوی داسې ګمان کړی وي چې زبل وطن ته ولارسم او هغوی ته به کار اسانه سي. خو داسې نه ده. هغوی چې څه غواړي هغه به کوي، خو باید د خپل کارونو پر واقعو خبر وي. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د امریکا د متحدو ایالاتو په شمول خوان ګوایدو ته وینزویلا د جمهور رئیس په توګه پیژني او مشروعیت ورکوي. او د ایران د سینما یو نامتو هنرمند جمشید مشایخی مړ سوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا پرون ویلي چې مشایخی له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د تهران په یو روغتون کې سا ورکړې ده. مشایخی په ایران کې تر سلو په زیاتو فلمونو او همدومره ټلویزیوني ډرامو کې کار کړی و او د تیاتر له پیژندل سویو هنرمندانو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو په دې هېواد کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي ده څومره هم نظره دي. په دې اړه مو د اجرایه ریاست عکس العمل اخیستی.
موږ نن 13 کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه له یو افغان کارپوه سره هم غږېدلی وو.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وو د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې د لویې لارې تورې ورغول شوې.
د ناتو سرمنشي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای او د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې بیا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
لاره ډېر طویل شوې ده، 1 ساعت 45 دقیقې اوس 6 ساعت رسېدلې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 اونیزې خبرونې لرو.
موږ درې رقم حلوا پخو. یو خو دغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخیږي او ډېر سرکیږي. دا د دینه بغیر موږ نور حلوا هم لرو.
د ژوند په شیبو کې به د حلوا په باب واوري او د اساسي بشري حقونو په اونیزه خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت غږېدلی وو. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح اوریدلای شئ. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي د لویدیځ په همکارۍ په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې زیات پرمختګونه شوي دي. خو د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له شویو پرمختګونو سره سره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې افغانستان کې که څه هم جګړه روانه ده، خو په دې هیواد کې پرمختګونه شوي او اوس هلته هر څه مثبت خواته روان دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د افغان حکومت اجرایی ریاستوای لا تیرو نګدو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې د لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودې. د اجرایی ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون د امریکا د ولسمشر څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې په یاده موده کې په دغه هیواد کې زیات بنسټونه رغول سوي دي.
په افغانستان کې د لاسته راوړنې وي پرمختګونه ډېر شوي دي. موږ نن اتلسو کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ دپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي لویدیز په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه 19 کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغه او مسخره ده، خو اوس موږ ډیر ګامونه اخیستي او ډیر څه دغلته دا محل په مثبت خوا روان دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا محل په افغانستان کې ډیر څه په مثبت خوا روان دي. افغان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې د نړیوالو په همکارۍ په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي. افغانستان دا مهال منظم اردو او دغه شان د نړیوالو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، خو د افغان حکومت اجرایی ریاست ټینګار کوي چې لویدیز دې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې لا هم جدي اقدامات وکړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون وای لویدیز دې په دې تړاو پر پاکستان فشار زیات کړي څو د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره صادقانه همکاري وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي کڅ هم په افغانستان کې د لویدیز هڅې ستایي، خو زیاتوي څه ډول چې تمه وه هڅې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه ادعا چې اټرام کړي زه فکر کوم چې هغه سمه نه ده. په دې 1900 کلو کې کوم ګورو دومره لاسته راوړنې موږ نه لرو. د دوی ادعا ته چوګوري یعنی پاره برخه کې کوم ګورو دومره لاسته راوړنې چې موږ دومره پرمختګ کړی وای نن به د افغانستان دا حال نه و. اوس هم هغه جګړه روانه ده او پاره برخه کې موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
خدا چې عام افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
دا اوس هم جګړه روانه ده، هر ورځ خلک وژل کیږي، په کورو کې بمباردمن کیږي، وژل کیږي، یا د حکومت لخوا یا د طالبانو لخوا.
د یادونه ده چې ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې افغان جګړه بدمرغه او مسخره بللی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا محل په کابل کې ده او دغه بهیر د پرمخ بیولو په تړاو له افغان چارواکو، سیاسینو او عامو خلکو سره په خبرو او مشورو بوخت.
بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په تېرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب افغان کارپوهان له دو اړخونو دې مسلې ته ګوري. یو دا چې په تېرو 13 کلونو کې څومره پرمختګونه شوي د مخکینی کلونو په نسبت، یعنی مخکې له دې چې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړي، او بل دا چې هغه مرستې چې د میلیاردونو ډالرو په دې تېرو 13 کلونو کې له افغانستان سره شوي دي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو هم حاجي سید داود دی او وایي چې دغه مرستې چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې شوي دي، شوي پرمختګونه کافي نه دي. د ازادي راډیو خبري الله اجمل تورمان له ښاغلي حاجي سید داود سره مرکه کړې. په پیل کې د پرمختګونو په باب ښاغلی حاجي داود وایي
د څه درته ویلای شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې هم امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، هم معرف ته غټ صدمه ورسېده، هم اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د 11 نیټې د مخه متاسفانه ټول شیان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راست کې امریکا دوی دلته راغله په دې 13 کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده. اما مهمه خبره دا ده چې په همدغه حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پاوز لري. یعنی امنیتی ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغه چې د معرف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وو د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شو او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې 13 کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنډ او کپر شوې او خراب شوې، اما د واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب څومره چې توقع وه آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او که نه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي؟
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه. زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د یو سلو څلویښت میلیارد ډالرو نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار رپورټ دی چې په یو ډالر کې اویا سنټه یا اویا فیصده دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه څلویښت هېوادونه دلته وه او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی. که دا داسې موږ مقایسه کړو، اما که د پخوا سره مقایسه کړو د 9/11 نه مخکې، نو دغه بعضې شیان موږ په خپلو سترګو باندې ګورو. زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره چې باید شوې وه چې تر اوسه پورې نه ده شوې، هغه یو سم اداري جوړښت و، یعنی یو سیستم و چې دلته باید رامنځته شوی وای. په دغه کې نړیواله ټولنه هم ناکامه شوه. هغه افغانان چې د 3 کاله په واک کې پاتې شوي دي دوی هم ونه شو کړی.
په افغانستان کې په تېرو 3 کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سعود سعید داود سره مرکه وه. ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هېواد ته ځي. خو د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جګړې د سولیز حل لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو طالبانو ته پیغام دا دی چې جګړه ګټلی نشي. ینس ستولتنبرګ دا خبره اسوشیټد پرس خبري آژانس ته په مرکه کې وکړه. مخکې له دې چې پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات واوري، د ښاغلي ستولتنبرګ د خبرو نور جزئیات عصمت سروان اوروي.
ټاکل شوې ده چې د ناتو د 9 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې غونډه وکړي. د دوی د غونډې هدف دا ده چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیسه ولمانسي او د روسیه او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر غونډې مخکې
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص است.
بلې، په ډېرې تېروتنې سره یوه تخنیکي ستونزه وه. د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو چې د افغانستان په باب یې کړي دي هغه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
د ناتو سرمنشي وایي طالبانو ته پیغام داده چې د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي کېدای نه شي. ینس ستولتنبرګ دا خبره په واشنگټن کې وکړه. دی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ستولتنبرګ همداراز وویل د افغانستان د مسئلې د سولیز حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ کوي. د ناتو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي په افغانستان کې د سولې هلې ځلې د بحث یوه موضوع ده. ستولتنبرګ به د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د له طالبانو وغوښتل چې خبرو ته حاضر شي او د افغانستان پر مسأله موافقه وکړي. طالبانو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره له 2 میاشتو راهیسې خبرې پیل کړي، خو لا هم حاضر نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ستولتنبرګ وایي چې طالبان د جګړې له لارې بریالي کېدای نه شي. دا موضوع د امریکا له لوري روښانه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. خو څه چې موږ لیدلې د خبرو اترو له لارې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د امریکا تازه هلې ځلې دي. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې اوس په افغانستان کې دی له طالبانو سره بل پړاو خبرو ته تیاری نیسي. ګمان کیږي چې دواړه خواوې به د قطر په شپږم پړاو خبرو کې هغه موضوعات نهایی کړي چې په تیر پړاو کې پرې سلا شوي وو.
په راپور کې مو هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په باب واورېدل چې هڅه کوي له طالبانو سره بیا په قطر کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې ته د رسېدو یو جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. پاکستان ته د زلمی خلیل زاد له راتلونکي سفره ډېرې تمې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره تېره ورځ ټلیفوني خبرې وکړې او په دې سلا کړي چې د خلیل زاد سفر به په ترلاسه شوو لاسته راوړنو د لا زیات کار زمینه برابره کړي. خلیل زاد چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی په همدې لنډو ورځو کې اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره د فشارونو په دوام امریکا دغه هیواد ته خپل یو خاص استازی د بحث لپاره ورلیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیل زاد په کابل کې دی او په دې لنډو ورځو کې به پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړو منلې چې د خلیل زاد سفر به د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د زیاتولو لپاره زمینه برابره کړي. خلیل زاد هم اسلام آباد ته تر سفر مخکې د پاکستان ځینې اقدامات ستایي. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان رول څنګه دی او آیا کله ستونزې جوړې کړي داسې ځواب وایي.
خو مشکلات خو هست طبعا.
هو ستونزې شته، خو طبعا زما په نظر دا هم عادلانه ده چې ووایو پاکستان مثبت اقدامات هم کړي او همکاري یې کړې ده.
همکاري کرده.
خلیل زاد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوا دا هم په ډاګه ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخه رول ترسره کوي او رښتینی همکاري یې نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي پاکستان له ډیره وخته ګڼې تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشران هم د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشت دي. تر ټولو وروستۍ مسله چې امریکا پر پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړه هغه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان څرګندونې وي چې په افغانستان کې د لانجو د هواري لپاره د موقت حکومت وړاندیز کړی و. د خان دا وړاندیز په افغان حکومت سربیره په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم بکله کرد او پاکستان ته یادونه وکړه چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. پاکستان بیا تل د خپل مثبت رول یادونه کوي او پرون هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي له خپل امریکایي سیال پومپیو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د اسانچاري او تسهیلونکي رول یادونه وکړه. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي پاکستان له همکارۍ پرته بل لار نه لري.
بل ای انتخاب د پاکستان لپاره بل څه دی نه. اسلام آباد ته دا ځل د خلیل زاد تک په دې معنا ده چې درسته ده سوله مهمه ده، درسته ده ستاسو نقش مهم دی، تاسو اراده لري، ولې په دغه دغه برخو کې ستاسو نقش مهم دی. مثلا جان باز په افغانستان کې ویل چې کرکټ او سیاست سره فرق کوي، عمران خان باید د افغانستان د اداري په اړه باندې بحث وکړي. دا هر هغه مسایل دي چې خلیل زاد بدل قریشي سره عمران خان سره په دې باندې بحث کوي چې تاسو وینا تاسو عمل څومره مهم دی، کېدای شي په ختمش باندې خبرې سره وکړي او حتی په دې باندې سره خبرو کې چې کوم اقدامات باید واخلي او کوم مراحل کې وکړي او کوم مخکې کې وکړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په لیدنې سربیره تر اوسه ځینې سیاسي او قومي مشرانو مکتلي او تمه ده تر دې لیدنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ شي. دای چې تر اسلام آباد وروسته ازبکستان، اردن او قطر ته سفر کوي څو د طالبانو له سیاسي غړو سره وګوري. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو سیمایزو هیوادونو او قدرتونو په مثبت رول او همکارۍ ټینګار کوي.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تلونکي سفر په باب مو اورېدل. هغه هیواد ته چې له هند سره د په وروستیو کې راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې خپل هوایي قلمرو د هر هندي الوتکو او د افغانستان د الوتکو پر مخ چې د کابل او نوې ډلي ترمنځ انتړلی دی. هند ته تلونکي افغانان شکایت کوي چې د الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو بندېدو دوی ته ډېرې ستونزې راولړې کړې دي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي هم له معمول سره سم وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي. ناجیه صافی له یو شمېر دغو هند ته تلونکو افغانانو سره غږېدلي او د چارواکو نظرونه یې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د د کابل دهلی ترمنځ پروازونه لسو نیو رهیسی افغانانو ته لوی سرخوګی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په یو ساعت او څلوېښتو دقیقو کې رسېدل، اوس د ایران له لارې په شپږو ساعتونو کې رسېږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. پنځه
دېرش کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
ما ولیدل تیاره کې یو مریض و، یو ماشوم و، ډېر وضع خراب و. هغه ساه یې ورکړه نو ټول والا خفه شو. علت همدا ده چې لاره ډېر طویل شوې ده، یو ساعت و پنځه څلوېښت دقیقې و، اوس شپږ ساعت ته رسېدلی دی.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نه ویشت کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
تقریبا دوه درې ځل مونږ ټکټ کانسل شو، سپای جیټ ویل چې دا نهم تاریخ ته ځي، نهم تاریخ کې ټکټ راته راوستل، بیرته کانسل شو. بیا ویل چې شپږویشتم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو. دوه دفعه مونږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته په شا شوي. دوه دېرش کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات راهی کې دور است، ما میترسیم کې مریض اگر کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
معیاري جوړ شوه و مریض مو در همین در عرصه وخت تداوی شوه.
شبیر همدارنګه وایي د تیر په پرتله د ټکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلی بیا د یو شرکت مسؤول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټکټ پلوري. نوموړي وویل په تېرو څو اونیو کې د ټکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یک مو موقع ټکټ خو د حساب نه کړل. مثال
پخوا مو چې میاشتنی ټکټونه حسابول سل سلنه ټکټونه به خرڅېدل، خو اوس یوازې سلویخ سلنه خرڅېږي. دغه مسله زموږ په کاروبار ناوړه اغېز کړی.
د پاکستان له فضا له کابل تر دهلی او له دهلی نه تر کابل پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګی چې د تیر کال په هوت میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي، خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د شپږو ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوې. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایي رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
میماندارای ما، سوپروایزرای میماندارای ما کاملا
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلملرون کې د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنه ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
مراقبت از مریضا او زخمیو را دیدن هر شش ماه یک سال دوباره ترین داده میشه.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې هوایی شرکتونه له موقع څخه په ګټې اخیستنې د ټکټونو بیا دوه برابر ترسولې، خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو ځواب داسې وایي.
ما در بسیار تلاش کردیم که تا
مونږ تر ډیره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي، خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمېر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول، خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی، خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم حلیمی داسې وویل.
تنها بحث افغانستان د او مطرح نیست، برای اکثر برای تمامی کشورها فضای پاکستان بسته است.
دا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري، بلکې د پاکستان هوایي حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی. خو موږ د ډیپلوماټیکو لارو نه دا مسله تعقیبوو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
با طریق مراجع ډیپلوماټیکو رسمي دنبال کردیم، با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي راتلونکی وخت به یې روښانه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ته دا هیله برم چې د ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سره دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. موږ څلور ځپلي یو، موږ برقدر یو، موږ وچکلي ځپلي یو. زموږ سره باید چې دولت همکاري وکړي، ځکه چې پخوا دوی د دا یوه کښت لکه دا تاریاک دا دوه کاله کېږي، درې کاله کېږي، موږ یې ته د پای ټکی شوی دی، صفر کړي مو دي، موږ نه دي کړی دي. نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي. نو څلور وځپلو کورونه را ونړول، باغونه را ونړول، در په در یې کړلو. نو موږ د دولت دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دا څنګه د ورور چې دلته ټلیفونانې اسکار نه کوي. زه غواړم چې دا سلام خدمت داسې کوي چې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي، ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام کوم، دې هیلې چې زما پیغام نشر شي. سلام.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلی وې، د ښځو پیسې، ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلی وې، هغه دلته چې کومې توضیح کولې، 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې، 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي او هغه رقم ته پښتنه اوسي. او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي، هغه یو څو نفر وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کور موادان پیغامونه تل را لیږی، موږ یې هم هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. فرشته جلال زی په ستودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې هیواد د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې سره کتلي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې غنی او خلیزاد د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي دي. د ناټو عمومي منشي ین سولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لار ده. سولتنبرګ دا خبرې په واشنګټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس سره په کتنه کې کړي دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په دریو میاشتو کې به د صنعتي پارکونو د بې برقي ستونزه حل کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنګټن کې غونډه لري او د دې تړون او یا مکلی زلمان دي. دوی به په دغه غونډه کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو لکه د افغانستان حالات او له روسیې سره د ناټو روابط خبرې وکړي. او د وینزویلا په پارلمان کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لرې کولو پریکړه وکړه.
ننجا صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمناستیک لوبډله تر راتلونکو دوه ورځو پورې د دوستانه لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال فردین امید جلالی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې دوه روزونکي او اته لوبغاړي شامل دي. نوموړي وویل لوبه به د کابل او لاهور لوبډلو ترمنځ د دوه ورځو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون په وینا لوبې به د اپریل په 20مه پیل شي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون لخوا د وري حمل د شته په دوښتمه نیټه د اتلولۍ سیالۍ ترسره کیږي. د دغه فدراسیون رئیس محمد اعظم کوهینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د فدراسیون د ټیمونو ترمنځ وي او دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړي ویل غوره لوبغاړو ته نقدي جایزې هم په پام کې نیول شوې. او د پاکستان کرکټ بورډ وایي عمر اکمل یې د دې لپاره جریمه کړې چې یوه شپه یې په دوبۍ کې له خپل هوټل څخه د باندې په چکر وتلی و. دغه 28 کلن لوبغاړی د پاکستان میډل آرډر بیټسمن دی چې له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته یو وار بیا د پاکستان په ملي ټیم کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. د پاکستان کرکټ بورډ له هغه وروسته دغه لوبغاړی جریمه کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې هغه د نڅا او سندرو په یو محفل کې لیدل کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ وایي د جریمې له مخې به عمر اکمل د خپل لوبو 0% جرمانه ورکړي.
سپورت خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا ځین نور خبرونه به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې دوه نیمه خبرونه درته خبرو.
دری رقم حلوا پخو یو خدغه مشهور حلوا د سوجي حلوا مونږ ورته وایو چې دا ساده حلوا پخېږي او سرکېږي دا د دینه بغیر مو نور حلوا هم لرو
د جون په شیبونی ز خبرونه کې مو د حلوا په باب خبرې کړې ل د ازادي راډیو لبلیونی ز خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو د اساسي بشري حقوقو کې خبرونه کې مو هم په شخصي امنیت خبرې کړې دي خو مخله چې دوه ونې خبرونه ته وار ورسیږي ساسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سواتلش شمیرې لارې مراسته ولیدي پیغامونه مو زخت زیات راسته ولیدي د ازادي رادیو څو اوریدونکو پر لپسې پیغامونه راسته وی او ګمان کوم چې د نورو د پیغامونو خند هم کیږي محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خند دی او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي عبدالواحد مدقق هم له لوګر لیکلي چې د قطر بله غونډه کې باید اوربان په اړه بحث وشي چې لږ تمامو د سولې ته پیدا شي له پکتیا ځاځي آریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي د ملکي تلفاتو په لړ کې دوه ورځې مخکې په همدې ولسوالۍ کې څو ملکي کسان د عملیاتو په لړ کې وژل شوي دي کور مو ودان پیغامونه راستوي پیغامونه زخ زیات